درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازاري رادیو یي به بلې خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه هم په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په بدخشان کې د روسیې د یوې شخصي جټ الوتکې له شپږو مسافرو څلور تنه ژغورل شوي دي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون یک شنبه ناوخته په خپل ایکس پاڼه دا خبر ورکړی دی. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو هم تایید کړی چې دا شخصي جټ الوتکه په کوفا پولیس والی کې لویدلې ده. دوی تایید کړی چې څلور مسافر ژوندي پاته او دوه نور مړه شوي دي. د ایران قضایه قوه د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت له مسؤلانو سره افغانستان ته د یو لړ بندیانو د انتقال په مسأله خبرې کړې دي. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا د یکشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د دغه هیواد د قضایه قوه د نړیوالو چارو د مسؤل کاظم غریب آبادی په مشرۍ یو پلاوی کابل ته تللی او هلته یې د طالبانو د عدلی وزارت له چارواکو سره لیدلی دي. ارناد غریب آبادی په قول ویلی چې تهران له ایران افغانستان ته د افغان بندیانو د انتقال او افغان کډوالو ته د اسانتیاو د برابرولو هوډ لري. تیر کال څه باندې 1500 افغان بندیان د ایران له خوا د طالبانو حکومت ته وسپارل شول. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تیره میاشت تایید کړې و چې په ایران کې شاوخوا 5000 افغان کډوال بندیان دي. ترنولس کلونو د کم عمره کرکټ نړیوال جام په لړ کې به سبا سه شنبه افغانستان او نیوزیلند لوبه کوي. دا لوبه د جنوبی افریقا په ایست لندن ښار کې د کابل په وخت غربي په 12:30 بجو پیل کیږي. افغان نولس کلنو ټیم په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه د شنبه په ورځ پر پاکستان و بایلله. پاکستانی ټیم د 206 اتیا منډو هدف ورکړی وو، خو افغان لوبډلې یوازې 103 منډې جوړې کړې شوې. د 19 کلنو څخه د کم عمره ملي ټیمونو د کرکټ نړیوال جام لوبي په جنوبی افریقا کې له جمعې څخه د 14 ټیمونو ترمنځ پیل شوې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د سخت یخنۍ، واوري او بادوري له کبله په تیرو دوو اونیو کې لږتر لږه 9 اتیا تنه مړه شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په ځینو برخو په تیر بیا کاناډا ته په څیر مسیمو کې د تودوخې درجه د سانتي ګراد منفي 40 ته ټیټه شوې ده. د تینیسی ایالت د روغتیا ایالتي وزارت د سختي یخنۍ له کبله د 25 تنو مړینه تایید کړي او لږتر لږه 14 نور په اوریګان ایالت کې مړه شوې دي. نور کسان په ایلونوی، میسی سی پی، پنسلوانیا، واشنگټن، کنتاکی، ویسکانسن او نیو جرسی کې مړه شوې دي. او د اوکرين په اشغالي شهر دونیس کې چارواکو ویلي چې پر یو مارکیټ د توغندوی بریدونو له عمله لشتر لشه 25 کسان وژل شوي دي. په دونیس کې د روسي له خوا ټاکل شوی مشر دینیس پوشیلین ویلي چې د دونیس شهر په څنډو کې د دغو بریدونو له عمله د دوه ماشومانو په شمول لشتر لشه 40 تنه نور ټپیان شوي دي. هغه اوکرايني پوز په دغو بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړ. کیف د غبریدونو پټراو سمدستي څنګه دی ویلي او د روسي چارواکو اداوي هم په خپلواک توګه تایید شوی نه دی. د دونیسک مشر دنیس پوشیلین ویلي چې د بیړنیو خدماتونو واحدونه په سیمه کې په کار بوخت دي.
هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو او قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې می ومنئ. سخاوات، مرستا او لاس نیوای غوره انساني کړنې دي. انسانان لکه دی یو وجود غړي، زکه خو یو بل ته اړتیا لري. دی یو بل په مرستا حرکت کوي او تر موخه ځان رسوي. د انسانانو د همکارۍ او ګډ ژوند له کبله ټولنه یا اجتماع رامنځته کیږي او له یو بل نه رنګ اخلي. انسان ته خای چې تل د بل انسان لاس نیوي وکړي، مرسته ور سره وکړي، سم لار ور وخی او د پرمختګ لپاره حوصله ورکړي، ځکه چې مونږ او تاسو په مستقیم او غیر مستقیم ډول دی او بل پر ژوند اغیز لرو. بل سره مرسته یعنی خپل ځان سره مرسته ده.
اے خلکو
ای گئی، او هو دا خو بیا په ګډوډو سر شو.
خدای مو دې پرده ور سره وکړي چې نن بیا په چا برید کوي.
وا خلکو هی واوري، د دې کلا د ژرندې ځمکه ټوله زما وه. خوشاله کا په خېټه واچول او په خپل نوم یې کړه، او زما کلا یې خوشحال خېلو ته ور وبخله، او دوی پکې سلامت جوړ کړه. خو زم داسې غلی نه کینم، ټول یې په خلاصو غږو واورئ، د سلامت اصلي خاوند زه یم. وایم د ټولو دې لاس خلاص وي.
چناره اوس دې نو وخت دی چې دوی ته خپل زور ور وبخی. ته صبر چې دا کښته را واخلم.
ای د خوشحال خېل ولسا، زما په دومره نصیحتونو خو سم نه شوئ، خو دا کښته به مو ډېر زر اصلاح کړي. چېرته چې ډب نه وي هلته ادب نه وي.
دا خو یې په رښتیا هم کښته را واخیسته. هله لرې شئ خیالي، شاته شه چنارګله، خښته وغورځوه، پام چې څوک پې ونه ولې.
ما ته ملک چنارګل ووایا، ته څوک چې ما ته داسې ساده نوم اخلې. زه ملک یم ملک.
سمه ده چې ته پې خوشحالېږي، زه یې ژرندګړی حضرت خان او ته یې ملک چنارګل.
هغه هلک چې هلته ولاړ دی څه نومېږي؟
ما که ملک صاحب، زه خیالي یم.
آفرین ایلام، دا ته پکې هوښیارې چې خپل ملک دې وپېژنده. ترا مخکې شه چې یو شی درکم.
ډېر مو ور مخکې کېږه چې په لاسو کې خښته ده.
خیالي ګله، ته له دې خښتې ویرېږې؟ ته صبر چې لرې واچوم. راځه نو اوس نو مه ډارېږه، راځه.
وایم خیر اوسې چې دا خښته خو دې وغورځوله.
رښتیا ده، په لاس کې دې څه شی دی؟
دا 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 موبایل ده.
په دې څه کوې؟ اوهو دا څومره ښکلی دی، ما ته یې راکه. را خوشې کوایم چې دا څومره
ښکلی دی. لاس ما اچوه چنارګله،
را کوایم.
نه درکوم، خوشې کا.
خوشې
کا. خیالي ګله موبایل ورکه چې ژوبل به دي کې. موبایل پسې بالا چې ته ژوبل نشې.
موبایل را خوشې کا.
اوهو موبایل خو ته واخیسته.
اوس به نو د واټر پم د اوبو ډن ته ور واچوم.
مکوه دا څه کوي وظالمه، مکوه.
زپخه
اوهو دا خو یې په رښتیا اوبو ته واچوه.
پم 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 دم 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 دم. اوس یې خوند وکړه. دم 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 دم.
وای خدایا موبایل مې، اوس به څه کوم؟ په دې خو مې فلم جوړه وه، عکسونه مې اخیسته، اوس به څه کوم؟
هله لږ ډنډه موبایل راوباسه چې خرابېږي، زر کوه زویه.
هغه ته د موبایل نه وایه،
هغه د ښي لاس خواته دې وګوره.
سودا واخلې سودا، بخواښه په رضا. د مېږو په وړیو، د چرګو په هګیو، په ماتو ګډو لوښو، په نغدو پیسو ګیو. اره سودا واخله راشه.
دا څه کډې وډې وایې؟ بس یو ته کم وې چې ځان دې را ورسوه.
څه خبره ده؟ ولې ټول په ډن کې ګرځې؟ ها
له زرنجا دې مه راکښته کېږه. په چنارګل بیا د لیونتوب څپه راغلې، کوم رانه یې ونه کې.
دا څه وایې ملک صاحب؟
هله وتښته چې درپسې ده راغی.
دا خو رښتیا ما خواته را روان شو.
ودرېږه، ډوډۍ ته راغلی ته سوالګه، ودرېږه.
اوهو دا زرنج مې ولې نه چالانېږي؟ دا څه بلا وو؟
زرنج مرنج دې پرېږده، هله پښې سپکوه چې ژوبلوي دې.
او زرنج را خراب نکی.
هغه چې زما لاس او پښې دې را تړلی وو، اوس د ستا وار دی. صبر چې یوارې دې بند په بند وتړم، بیا به خوند درکړي.
زما سودا د دې پام وي ملک صاحب.
سمه ده سمه ده، زه ورته متوجه یم.
ودرېږه، چیرې منډې وکړې؟
والکو را ونیسه، هېچې د غونچا ګل دوکان را خراب نه کړي.
واوا کومه دی دوکان؟ لرې شئ. اوهو دې دکان کې څومره ډېر شیان دي، اوس به ټول نو شیان کوم. واوا
ملک صاحب، دکان مې پتا سپارلې. اے خلکو، حالې چې دکان یې راسته جوړ کړو.
دلته خو ډېر خوندور شیان دي، اوس به ټول نوی شي جان کوم.
دا دی په خیر له زوی سره دی بوک سفر دی او ما دلته یوازې پرېږدی.
یو مړ کېده بلې سر ته پراټې پخولې، ته به وایې چې زه چکر ته ځم.
ټوکې در سره کوم، زه هم خوشحاله یم چې ته درملنې لپاره ځې او په خیر چې بیرته راځې جکه جوړه به یې. پلوشې لورې، د شرزمان په مور به ډېر پام کوې، پوه شوې؟
هیڅ اندېښنه مه کوه ملک صاحب، زه به لکه خپله مور داسې ساتنه وکم.
ته هم د همت اندېښنه مه کوه، د ما پې پام دی. په خیر سره نوی کور هم ورته شروع کوم، تر څو چې بیرته راځئ نوی کور به دې هم جوړ وي. ته په موږ ډېر حق لرې لورې.
بالکل همداسې ده، همت او پلوشي تل له موږ سره احسان کړی دی. کور یې ودان، خیر اوسي.
نه نه، هیڅ مو نه دي کړي.
زه به مو د خدای په امانی ویډیو وکړم. ملک صاحب خو په ما حق لري.
ملک صاحب یوازینی سړی و چې له ما سره د فلم په جوړولو کې مرسته وکړه او په ملک خیلو کې د فلم جوړولو اجازه راکړه.
هو رښتیا، خیالي ګوله. وای پرون د چنارګل موبایل په اوبو کې اچولی و.
او ولا موبایل رانه واخیست او په ډنډ کې واچاوه. نن مېم دی او ملګری موبایل راوړی دی.
چنارګل خوراکی په ځوانه ځوانۍ کې لیونی شو، بیا بې کس او بې کوره باندې آدم دی، څوک به د غریب خیال ساتي؟
وای ملک صاحب ډیر پی خپه دی، او کاکا خوشحالم گیله کړي چې روغ می در لیګلای او د ساتنې او پالنې هم څوک نشته.
ما مولیدو چې ولاړ شم، ما ویل هم نه خوري. خدای ته هم وجان راته جندی لري.
امين
امين.
ولور کې چې زه ژوندې تا ته به څوک پورته مونږ ګوري. او
خیالي ګوله، زما خواري کا ځوانان ډیر خوخيږي، او تا خدا سي کار ته ملا تړلې چې ډیر خلک نشي کوي. دا نوې کامرا تا ته درکو. واخله زه یو بلم لرم، دا وګوره چې څنګه ده.
اوهو، دا خو ډیره ښه او قیمتي کامرا ده، نوې ماډل ده.
هو، دا زما لخوا تا ته ډالۍ. خپل کارونه دی پیوکه. د یوې کامرې لپاره باید ستا کارونه په نیمه کې پاتې نشي. خیالي ګوله،
واخله خیالي ګوله، مبارک دشه، ښه کامرا ده.
کور دی ودان، زما کار دومره مهم هم نه دی چې دومره قیمتي کامرا راکوي. زه به خپلو کارونو ته بل موبایل واخلم. وایم خدای دې تا سره ښه وکړي.
واخله خیالي ګوله، واخله. بس ته دعا کوه چې د شرزمان مور له خیر سره زر جوړه شي او بیرته که خدای رضا وه په خیر سره کور ته راشي.
ښه نو، چې تاسو دومره ټینګار کوئ زه به یم واخلم. وایم کور دې ودان اوسه شیرزمانه.
اوس نو په دې نوې کامرې دی زمونږ د ټولو یو یادګاري عکس واخله.
ته صبر چې چای درته واچو. دا ګورم در سره در واخله خیال ګوله.
خیر اوسې سنگینه وروره.
احتیاط لري دا کامرا راکه. واه واه، مبارک دی وی، دا خدا سه لوکس کامرا ده، دی ویډیو لپاره هم ډیره ښه ده.
دې ته فور کې وای په کورس کې ملیدلې وا، یو څه نه څور سره ولادم.
ډیر ښه، خره چې په کارولې پيږي.
او یو څه نه څور سره بلدم، خو یو څه نور تمرین تم ضرورت لرم. د دې لپاره چې کامرا کې نورم تکړه شم، زړه مې دی چې د څه وخت لپاره مې د فلم جوړولو کار وزنډو. اول به ځان ښه پکې ملاکم، بیا به د فلم جوړول شروع کړم.
ډیر ښه فکر دې کړی دی.
زمونږ ډیر ښه کورس و، د سینما او تلویزیون په باره کې مې ډیر شیان پکې زده کړل.
ښه، مام ځکه راوغوښتې. هغه ورځ شیرزمان خان ستا په یوټیوب چینل کې د ملالۍ د خپرونو په هکله راته وویل. مام په دفتر کې خپل رئیس ته دا خبره وکړه. زمونږ رئیس ډیر خوښ شو او وی ویل چې زه څه نا څه مالی مرسته ورسره کوم. نو ته باید یو څو اونۍ د ویډیو کولو تمرین وکړې. زما په نظر د داسې وړو خپرونو جوړول دومره مشکل کار نه دی. زه ډاډه یم چې کولی شي.
انشاءالله، زه به مم سر دننه خپله کمرا غاړې ته واچوم. اضافه به درې ترایپات هم لري چې یو مایکروفون او ریفلکتور هم ورته واخلم، بس نور ټول شیان مې پوره کیږي.
بس نو په دې کارونو ته ښه پوهیږي.
چې په داشنه سر بیا څوک دروازه ټکې، خلکو د لاسه خپل خفګان تم نه وزګار. خدای خبر چې لور او میرمن به مې څنګه یي. صبر وکړه، ولې داسې وارخطا یې؟ درغلم.
سلام علیکم احمد خان.
وه اله مرسته وکی، اله چې لیونه چنارګل راغله.
کور دې لغلې ډاکشا، لیونه خوته چیرته منډې وکې؟ ودرېږه.
ملک صاحب، ملک صاحب اله مرسته راسره وکړه چې لیونه چنارګل راپسې شوی دی.
وهلکه احمد، تا ته وایم ودرېږه. لا حول ولا صبر وکا، زه لیونی نه یم.
ومې چاته ځان لیونی نه ښکاري، خدای ته وګورم را نږدې کېږه.
ته ودرېږه چې خبره درته کوم. تا ته وایم
م را نږدې کېږه چنارګله، زهره یې درته کوم. څه راته مه وایه، وړه لور لرم او ځوانه ښځه لرم. م را نږدې کېږه، ودرېږه مالته.
کور دې له غلې ډک شه، هېڅ هم درته نه وایمه. زه روک روغ یم، راغلی یم چې یوه مشوره درسره وکم.
مشوره؟ د څه شي مشوره؟
قسم دی چې رښتیا وایم، زه روغ جوړ یم.
ښه، دا دې ودرېدم، خو چې رامخته نه شي.
غواړم هغه ډاکټر ته مې وارولې چې واکسین راته وکړي.
نو ته چې جوړې، بیا واکسین څه ته کوې؟
ګوره احمد خانه، زه روغ جوړ یم. ځان مې ځکه لیونی کړی دی چې دوست او دښمن وپېژنم.
ښه، داسې خبره ده؟ ته خو ماته ساده سړی ښکاري دی، خو ته ډېر هوښیار او چالاک بنیادم یې. ښه،
خو پام کوه چې دا خبره بل چاته ونه کړې.
هېڅ چاته یې نه وایم، خو په دې شرط چې شیرینی به راکوې.
کور دې له غلې ډک شه، په شیرینی کې زما باسکل شته. زما باسکل پوری کلی کې دی، ورشه ځان ته یې راوله.
رښتیا وایې؟ ګوره چې له خپلې خبرې بیا شاته نه شي.
بالکل رښتیا وایم، چې پیدا دې که ستا دې وي.
ستا بایسکل خو مې له هماغه اوله ورځ پیدا کړ. تا چې وویل دستي پسې لاړم. هغه دی کور کې ولاړ دی.
یاره، خو ډېر نازوانه بنیادم احمد خانه.
خو تا ژمنه وکړه چې بایسکل ستا، اوس به له خبرې نه تېرېږي. ښه،
دا خبرې اوس پرېږده، زه چې اوس ډاکټر ته ځو چې واکسین راته وکړي.
درځو نو. هو رښتیا، یو بل څه درته ووایم.
څه وایې؟ وایه.
زه به د هغه کلي له خلکو ستا د لیونتوب نه هغه وغواړم. هغوی ته به ووایم چې زما انډیوال مو په لیوني سپي خوړلی دی، اوس به د علاج پیسې راکوئ.
کور دې له غلې ډک شه، چې دا فکرونه دې څنګه ذهن ته درځي؟ ته خو ډېر بلا سړی.
هو که نه؟ ګوره بیا ونه وایه، د ډېرو پیسو غم یم درته خوړلی، خو زما شیرني او د را ساتلو پیسې به راته یو ځای راکوې.
سمه ده، اوس نو راځه چې ځو.
درځه درځه. په پایډل وهلو مې سا وخته. باور وکړه، له تاوان اخیستو دې بېزاره کړم.
زموږ ملک صاحب شوم سړی نه دی،
او بیا دا خو زموږ د کلي عزت او ابرو خبره ده.
ماښام درته پوره تاوان درکوي. اول به یې ته ګورو چې رښتیا ستاسو انډیوال لیونی شوی دی او که نه.
نه، دا زه درته دروغجن ښکارم که دوکه باز؟
نه، خدای دې نه کړي، ما مقصد داسې نه و.
نو بیا څه و؟
انډیواله، دنیا له دوکه بازانو ډکه ده. ملک صاحب څو ځله مخکې هم دوکه شوی و، اوس هم ملک صاحب څه نه دي ویلي. خو زما په ملک صاحب زړه خوږېږي، ځکه چې خدای پاک ډېر ښه نیت ورکړی دی.
تاته خیر کې، ته ناظر که ملک یې، ته باید خپل ځان وپېژنې. او بیا زما انډیوال ستاسو په کلي کې سپي نه دی خوړلی؟
ولې نه خوړلی دی، ما خپله ورنه خلاص کړه.
ښه، سپی لیونی و که نه؟
بالکل لیونی و، ځکه خو مو تړلی دی.
اوس خو خبره تر خبرې تېره ده، زما انډیوال خو یې را لیونی کړی دی. زمونږ انډیوال بیا هېڅوک نه لري غریب، باید د درملنې پیسې ستاسو مالک راکړي. که دې زړه ته نه لوېږي، اوس به په خپلو سترګو وګورې. دا دی را ورسېده. هغه دی د واټر پمپ تر څنګ ناست دی. او ګوره، ته د بایسکل ښکته شه او پیاده راځه، چې ملک صاحب در باندې پوه نه شي چې ته د بر کلي نه. نو غټ مشکل سره به مخ شي. او زه ستا په ګټه خبرې کوم. او
سمه ده، ته په بایسکل درځه او زه در پسې پیاده درځم. ځه
بس. سمه ده، راځه.
امیده زویه، دا په بایسکل را روان کس داسې شناخته غوندې راته ښکاري. ته وا، دا به څوک وي؟
پلاره، ما ته هم شناخته ښکاري.
ته صبر چې دا زنګ ته چاله. نه، باید دې ونې شاته اول ځان پټ کړم چې ملک صاحب مې ونه ویني. دا دی، ته ودرې چې دا به څوک وي.
دا خو د احمد مصیبت زنګ دی.
بیشک ونا هلو سما دا بس راضا
پلار جانا دا خو همت دے چنار گل بائسکل مر سر دے
سوائے شدا بائے لکم زہرا وسیبی
دا پختنی بورس تکو خوش شکر چی بائسکل پیدا شو
ملک صاحب ستر کی دیرو خانا چلی ونی چنار گل بائسکل میرا پیدا کو
خیر اسے خود خدای لپارا لیوانے مورتا وایا چی زڑے میں درد کوی
السلام علیکم ملک صاحب
وعلیکم السلام
ملک صاحب راغلم چی د چنار گل امانت در وسپارم اگر چسپی خوڑ لو تو کلینک کے ٹپ پاس مانا وہی لے چی بائسکل میں پاتے سو ہے زمور پس لاڑم اور رامی وستا
آغا دے چنار گل راغ ہے تصبر چی داخبل بائسکل با اوپی جنی کنا
سترے مشے انڈی والا
خیر ویسی لکا چی وہ دے نا پی جاندم ہمت خانیم
وہ میں نا پی جاندے
وہی بائسکل دے نا پی جانے
نا نا دا خوستا بائسکل دے زکچ لتا سر دے دا دے تا تا مبارک وی
بس چی چنارگل درو بخه نو مبارک دشا
مبارک دیوی در تا دا بایسکل لکه چی ستاشو
دا بل چوک را روانده
لکه چی کم لاروه ده
سلام علیکم رونو وعلیکم
سلام سرده مشه
خیر ویسی کور موادان
وی دا خوز ما اندیوالا شکلا ده اندیوالا تا چیر دوی
چنارگولا شکلا نده بل چوک ده دا تا چکوی
خواه
او بخورورا دا لگ مریض دے فکر سم کار نہ کئی
دا سوائے بیچارہ دے دی جوڑ کی
آمین سنگ دی خوتا راغلے چوک دی پکار و ک سنگ
نہ نہ پدی لار تی ریدم ما ویل دا زے بوینم
ہر کلا راشے
او رختیا دا مو ڈاکٹر تن دے بی ولے
ڈاکٹر لا چھوی زلے وانے می وانے نہ ما لیوانی خطا سی ہستے عاشق الا خانہ دا دا ڈول مزی دی خبر ٹین کا چے دا مالک صاحب وا دا دا ٹنگ 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 دس دن ٹنگ 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 دس دن دس دن دس دن
ہمتا
امر کو مالک صاحب
لگا جتا تم من شپ دے ما پشان دے خوب ندر دیا
ولا مالک صاحب زما پلو شی دی تان دیکھنا دا چے ترو سے چنگ حال رانک
تو چې ځان ځای په ځای کوي وخت نیسی زوره وره بیا شر زمان ته خو یو سر سل سوداوې ور تر غاړې دي
که ستا اجازه وي زه به یو زنګ ورته ووایم
نه 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 څوک چې ځي باید د رسېدو خبر نورو ته ورکړي تر څو خپل سیم کارتونه فعالوي وخت به ونیسي
رښتیا وایه ملک صاحب اوهو دا شمېره خو د خارج ده لکه چې پلوشه ده
سترګې در روښانه ورته ووایه چې کمره چلانه کې کمره زه هم د شرزمان مور ووینم
سمه ده ملک صاحب هلو السلام علیکم
وعلیکم سلام همتا څنګه یې
شکر دی پلوشي تاسې په خیر ورسېدی
هو مننه په خیر ورسېدو تر څو چې مې سیم کارت اخیسته او فعال لیده لږ ناوخته شوه
پوهېږم ملک صاحب هم همدا خبره وکړه ته داسې وکړه چې کمره دې چالانه کړه ملک صاحب لا جانی سره غواړي چې خبري وکي اندېښنه یې دا ورته
سمه ده په سترګو
دا ده ملک صاحب
تر هغه در ټلیفون څنګه شو دا تصویر یې ولې نشته ولې که ته وګوره او دا ده دا ده سم شو سم شو السلام علیکم وخذه نام خدا نام خدا ته خو نورم تازه شوی واه واه
وعلیکم السلام چیرته تازه شویم دا اوس مې زړه خپه دی
خفګان مه کوه تر اوسه خو د لا ډېر کارونه پاتې دي درملنه د لا شروع شوې هم نه ده او ته لا خفه یې
سلام علیکم اجانې
وعلیکم سلام همت زویا د زیبا مور د ژوند دی وی چې ته را سره وغږولې السلام علیکم ملک صاحب
وعلیکم سلام لورې څنګه یې باور وکه چې تر شرزمان مې پتا ډېر زړه ډاډه ده ته چی زم د شرزمان مور ته اندېښنه نه کوم
دا خو معلومه خبره ده باور وکړه چې په ټول سفر کې رانه ګرځې تاوېده او زما خدمت یې کاوه تل ورته دعا کوم
خیر اوسې لورې اوس هم د همت درته اندېښنه وه ما ورته تسلي ورکړه ما ویل چې زنګ وهي اندېښنه مه کوه زوروره
څه ووایم ملک صاحب خو تا ته هم خوب نه درته ښه شو چې اوس د دواړو زړونه بېغمه شول رښتیا زیبا چیرته ده؟
ته صبر
چې زه هم د خپل زلمی ماشوم پوښتنه وکړم، هغه بل کوچنی خان چیرته ده؟ ښځې شیر زمان
سودا پسې لاړ، لږ وروسته راځي.
ته اوس دومره دا وکړه چې دواګانه دې په وخوره او اندېښنه مه کوه، پوه شوې؟
سمه تیره اندره ده، خو چنار گل هسی زان پا تکلیف هی چه ده پزای وی و کار تا میم گوتی نور وی ما خوشحال کاکا ساته و سی ملک سیب ده سی ساتی لکه خپل زوی تا بیاده ده کارونو تا گورا دومره ناز و نیاز که امزان لیوانه کرده ده.
ای تا تا وای مدره گا لزای ده و نکوری چی بیا ودر تکنه ای
سچه ده زوان بیا چوک ده.
ای چوکی رحمت شا که در اغلم بیاده نو خیر نشته ده، مړه او ژوندی به دې ورکمه.
نه نه زه وایم چې ودې ګورم، پوه شوې؟ کوم بل مقصد مې نه و.
ښه نو دا دی در ښکته شوم، اوس مې وګوره.
اوهو دا څه بلا دی؟ او دا په ونه کې ولې پټ شوی و؟ لکه چې په کوم خطرناک سړي واوښتم. یا رحیمته خپله نرمي به دې خلاصوي. ورور جانه والا ښه ټوکي سړی خو ښکاري، ته را مخته شه. دا دی زم له بایسکل کوز شوم، راځه بس ځان ډیر مخه یې ښه ګوره چې زم د چانه کم نه یم.
کینه تورزنه، خوشې د ځان صفتونه مه کوه. تورزن تا غوندې
تا خو رښتیا هم چې خطرناکه معلومیږي. غټ بریتونه، سرې سترګې، دا څېره د لاسونه وګوره.
سلام دې لکه چې هېر شو.
السلام علیکم. نام خدا له نظره مه شي په دې ښکلې څېره. وای وروره څه خدمت درته وکړم؟ دا څنګه په بډه لاس وی؟ اوه دا خو چاړه راوویسته. وروره خیر دی؟ ما ته څه مه وایه، واړه واړه اولادونه مې دي، میرمن مې ناروغه ده، په ما رحم وکړه. دا بایسکل دې مستای، دا هر څه واخله خو ما پرېږده.
لا حول ولا، ډېرې اوتې بوتې مه وایه، دا چاړه مې تېره کړه چې په کار مې ده.
وزوانی مرګه خو داسې ووایه کنه، زما نه خو دې زړه وویست. زما خو دا کار نه دی زده، ښه خو یو چاره به یې درته وکړم.
ولې دې نه دی زده؟ بیا دې نو لکه چې دا بایسکل د چا را پټ کړی ده.
نه 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 صاحبا، زما خپل دی، اوس مې تازه دا کار شروع کړی، ځکه پکې لږ نابلده یم.
ښه نو زر شه د ما کار خلاص کړه چې د ګزمې موټر را نه شي. زر شه نو هله چاړه راته تېره کړه چې زه بېرته ونې ته خېږم او پټېږم.
سمه ده، په سترګو ماته پښې باسه، لکه چې کوم غل یا قاتل دی. اوس یې نو وخت دی چې دوه خپلې او دوه پردۍ کړم او له دې ځایه زر وتښتم. یا الله
والا که چیرته ځې، زما چاړه چیرته وړې؟ صبر وکړه.
یار زویا ته صبر چې پلار سره دې د خوږو پخولو په یوې پروژې خبرې کوم. ښه زما خوږه زویا، داسې خاندې ته به وایې چې ده هم پوهېږي.
شبنم هلا نو سبا باید وروستۍ نتیجه دفتر ته تسلیم کړم. اوس خو دې ټولې ښځې دې نږدې وڅارلې، باید نظر دې راته ووایې.
سمه ده، دا دې زه د اسناد ګورم، انشاءالله چې یو ښه پایله ترلاسه کوو.
ته صبر چې وګورو زما او ستا نظر څومره توپیر لري. زه خو وایم دواړه له دې دریو کسانو څخه یو انتخابوو، یا هم شاید زما او ستا ټاکنه توپیر ولري.
زه هم دا فکر کوم. خو خیر اوس به وګورو چې تا څوک انتخاب کړې او ما څوک انتخاب کړې ده.
بیخي سمه ده، نو اول ته راته ووایه چې په کومو دلایلو دې څوک انتخاب کړې ده. که ستا دلایل سم وو زه پکې هیڅ هم نه وایم.
خدای دې خیر کی. ما درې مېرمنې انتخاب کړې وې. یوه د مولوی صاحب مېرمنه بیبي مدینه وه، بله د استاد فیروز مېرمنه وه، او بله هم د ډاکټر فرزانی مور وه. خو ما په دې درېو کسانو کې د فرزانی مور انتخاب کړې ده.
ښه خی داسې ده، دلیل یې څه دی؟
قسم درې واړه د سلیقې، پاکوالي او نورو خویونو له مخې سره مناسبې مېرمنې دي، خو ما اقتصادي اړخ هم په نظر کې نیولی.
ښه داسې ده،
ځکه چې فرزانه خور اوس د واده کولو عمر ته رسېدلې. د فرزانې مور فکر کوي چې فرزانه د خپلو یتیمو ورونو د پالنې لپاره واده ته زړه نه ښه کوي، لدی عمله د فرزانی مرغوړی داسې کاروبار پیدا کی چې گزارې پیوشي.
بالکل هم داسې خبره ده.
بل خبره ده چې دا د نورې کورنۍ هم نارینه مشران په کور کې لري او هم دایمي کاروبار لري.
خیر اوسه شپنم چې داسې خبرو ته پام شوای دی. زم څه پکې نه وایم. ستا ټاکنه زما ټاکنه ده.
خیر اوسه چې تل دې زما ملاتړ کړی دی.
سلامونه. هیله ده چې د نن ورځې ډرامه مو په غور سره اوریدلې وي. پیل کې مې وویل چې اوسې په خوی به د هغو سې. چنارګل یو ساده او پاک زړی بنی آدم دی. تر هغو چې له خوشاله کا سره یې ناسته پاسته وه، تل یې غوره او نیک کارونه ترسره کول. خو له کومې ورځې چې همت مصیبت سره مخه شوې ده، د خلکو د خندا یې کړ، یو ځل یې غلا ته اړویست او اوس یې په لیونی مشهوره کړ. دا چې نورې کومې کانې به پرې وکړي، د هیلو ړانګه ډرامه مه هیروئ. تر بیا مو روغتیا په برخه.
د هیلو ړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګرې.
چنارگل
ماما، شمس ډیر مردار خورا لگ دے، زکه خو تل مریض وی، کلا ناولی او بس کی، کلا ناولو زایونو کی لوبی کوی، اوس زده مردار مانا خوری، ته دې مانی ته وګورا.
وی دا خو پر احتیا چ ډیر ناولې ده. شمسا ملالای خوایی دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلی ټول ماشومان انداسې منې خوري، یوازې زه خو نیم.
اوهو، د کلی ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پو نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو ړنګ ډرامه دی واوري، ټول به پوه شي.
واوا، څه ښه پخه خبره دی وکړه. رښتیا چې هوښیاره ملالۍ، که د هیلو ړنګ ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپتون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپتولی سي. شمیره دا ده 00420221 2415. شمیره بیا وایم 00420221 2415.
آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن په دې پروگرام کې ګل رحمان رحمانی زموږ میلمه دی چې پر بیلابیلو مسایلو یې کتابونه لیکلي، ژباړلي او ځینې څېړنې یې کړي دي. ښاغلی رحمانی راسره په مستقیم تماس کې دی. رحمانی صاحب، د آزادی میلمه پروگرام ته ښه راغلاست. پایل به ستاسو د وروستي کتاب په باب پر بحث وکړي چې ورک سوی نیمیږي. په ورک سوی کې څه دي؟
ډیره زیاته مننه صالح صاحب، زم په سر کې تاسو ته د آزادۍ راډیو ټولو اوریدونکو په ځانګړي ډول دغه خپرونې مینهوالو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، دا وروستی کتاب د ماشوم ادبیاتو لپاره دی. په دې وروستیو کې زما پر لفظ د ماشومانو لپاره یو ناول او یو د تورو ترانو په نامه یو منظوم کتاب او بیا ورپسې دا کتاب ترتیب کړی و. دا د ماشومانو لپاره په ځانګړي ډول د شپکلنۍ نه تر ورلسه پنځلس کلنۍ پورې دغه دورې د هلکانو یا ماشومانو لپاره یو انځوریز کتاب دی چې ما د یو انځورګر په مرسته لیکلی، چې محمد الله مسعود نومیږي. او دا لومړی ځل دغسې و چې د یو انځورګر او د یو لیکوال ترمنځ په یوه سوژه باندې توافق وشو. بالاخره هغه ذهني سوژې چې د لیکوال سره وي انځورګر ته وړاندې شو، یو انځورګر ورته خپل انځورونه وکړل. پخوا به اکثره دغسې کتابونو ته انځورونه کم رسمېدل یا به یوازې د پوښتنې یا د تنې لپاره و. ما دلته اکثره تصویرونه د هر برخې لپاره خپله یو انځورګر پنځولی دي، نو دا د ماشومانو لپاره یو کتاب.
رحماني صاحب، تر دې مخکې هم ځینو مؤسساتو او نورو ادارو د ماشومانو لپاره دغه ډول ځینې انځوریزې کیسې چاپ کړي دي، فکر کوي چې کافي کار شوی دی په دې برخه کې؟
له بده مرغه که چېرته زموږ استاد په نفوس کې د ماشومانو ونډې ته وګورو، زموږ هره کورنۍ که وګوري د نفوس زیاته برخه یې ماشومان تشکیلوي. اما بیا که ادبیاتو ته راشو، د ماشوم ادب ته له بده مرغه چې هغه تشه ګاونډیو هېوادونو حتی ګاونډیو ژبو ته په پام سره په هېڅ ډول نه ده بشپړه شوې، ځکه شوي کارونه هم د کیفیت له مخې او هم د کمیت له مخې بیا کتنه غواړي، ځکه چې تر ډیره پورې بیا هم د لویانو له لیدلوري نه لیکل شوي، یا تر ډیره پورې د ماشوم ارواپوهنه او د پیداکوژۍ اخ تر ډیره پورې دقیق په نظر کې نه دی نیول شوی. او یا که شوي هم دي، دا کتابونه د وخت په تېرېدو سره د ماشومانو هغه روزنیز نصاب ته ښوونځیو ته نه دي داخل شوي ترڅو هغوی ګټه ورنه واخلي، او تر ډیره پورې د بې مثبت زده کړې او ارزونې په برخه کې د دوی په روان او زده کړو اغېز وکولی شي او هغوی ته فکري روزنه ورکړی شي. یعنی تر ډېره زموږ ماشومان متاسفانه اوس هم هغه د رسمي زده کړو په چوکاټ کې راایسار دي.
رحماني صاحب، پخوا د ماشومانو لپاره ځینې اختصاصي مجلې او خپرونې هم وې، لکه د کمکیانو انیس او نورې خپرونې، فکر کوي چې اوس په دې برخه کې نورو هڅو ته اړتیا نه ده؟ ځکه چې اوس غوښتنې هم د وخت بدلې شوي دي، د انټرنیټ زمانه ده، د مصنوعي ځیرکتیا زمانه ده، چې د وخت سره سم فکر کوي چې مزل سوی دی که زیاتو هڅو ته اړتیا ده؟
په پایله کې د ماشوم ادبیاتو لپاره لکه تاسو یاد کړ، د کمکیانو انیس یا په ځینو اختصاصي او خصوصي پروګرامونو کې د ماشوم د ادب لپاره یو څو ځانګړې پاڼې چې رامنځته کېدلې، یو ډېر ښه پایل و، یو ډېر ښه کار. اما وروسته چې کله دغه کار یو څه موسسي شو، تر ډېره پورې ځینې موسسو یا دغه ان جی اوګانو دې برخې ته پام واړوه چې فکر یې کوه د ماشومانو لپاره یو خدمت دی، یا کار یو څه موسسي شو او هغومره اغېز پکې ثابت نه شو. ډول رسنیو کې له نیکه مرغه چې دا بیا یو ښه چانس و چې ګڼو رسنیو د خپرونو په منځ کې بیا د ماشومانو لپاره ځانګړې اختصاصي تلویزیوني او راډیوي خپرونې رامنځته کړې چې دا هم یو ډېر ښه کار و. په راډیوي خپرونو کې هم د ماشومانو لپاره ځینې خپرونې د ازادۍ راډیو د بوډۍ سال په نامه یوه خپرونه وه چې غالبا هغه وخت کې اجمل فورمان چمتو کوله، یوه ښه خپرونه وه د ماشوم ادب په برخه کې. همدغسې په نورو راډیوي خپرونو کې اما تاسو د مصنوعي هوش یا ځیرکتیا برخې ته پاملرنه وکړه، په دې وروستیو کې د افغان لیکوالو یوه ګډه ټولګه د ماشومانو لپاره چاپ شوه، د هیلو نړۍ په نامه، په دې کې شاوخوا شل کیسې وې. په دې کې یوه بله تجربه دا وشوه چې هم د بهرنیو لیکوالو لس شاوخوا هغه کیسې راوژباړل شي چې د ماشوم لپاره لیکل شوي دي، له انګریزي او فرانسوي او اردو څخه، او هم لس افغان لیکوال وکولی شي چې د ماشوم لپاره ځینې کیسې ولیکي تر څو هغه ګډ امتزاج یا تر ډېره پورې د کیفیت او کمیت ځانګړنو لایق لیکوال دې ته متوجه شي، ځکه چې ماشوم د هر زمان لپاره بېلې غوښتنې لري، بېلې کیسې لري، او د لیکوالانو مسؤلیتونه هم ورسره بېلېږي. په دې کې بیا د انځورونو لاړ خان ته ډېر اندغه د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ جوړ شوي تصویرونه رامنځته شول، چې بیا هم هغه د طبیعي انځورونو تنده نه شي ورباندې ماتېدلی. بل اړخ بیا هم ما مخکې اشاره ورته وکړه، زموږ ښوونیز نصاب دی، مثلا هغه کتابونه چې تر شپږم پورې تر پنځم پورې په خصوصي او دولتي ښوونځیو کې راځي، په دې کې تر ډېره پورې هغه د ماشوم د ادب له اړخه خصوصا د ژبو په مضامینو کې انتخاب شوي شعرونه او کیسې داسې دي چې یا خپله د هغه نصاب د کتاب کمپوزونکي یا جوړونکي ورچولي په ذوقي لحاظ باندې، یا تر ډېره پورې دغسې دي چې د لویانو له لیدلوري لیکل شوي، یا ډېره پاملرنه دې ته نه ده شوې چې د ماشوم په همغه درجه یا همغه سن کې د دا اړتیاوې پوره کولی شي یا نه شي پوره کولی، یا داسې چمتو کولی شي نه شي کولی. ناهیلي کېږي به هم نه، کارونه کېږي په انفرادي ډول. په دې وروستیو کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ رامنځته شوی و چې ښه کتابونه په یوه ډله خپاره کړل، همدغسې مصویر بنسټ په نامه یو بنسټ و چې یوه برخه یې د ماشوم د ادبیاتو لپاره و، همدغسې ګوته انسټیټیوټ او ځینې نورې ادارې وې چې ښه کارونه یې رامنځته کړل. همدغسې د کندهار د پروګرام سټ په دې مجله چې د ماشومانو لپاره و، دا ډېر ښه نیک کامونه وو چې اختصاصي مجلې وې. اما اوس چې اړتیا لا ډېره ده، له بده مرغه چې کار هغسې نه دی روان.
په دې برخه کې څه فکر کوي چې حکومتونه ډېر څه کولای شي؟ غیر دولتي مؤسسې، سوداګر، که هغه کسان چې د ادبیاتو سره مینه لري؟
یو ستونزه خو لا بعد مره طالب صاحب اقتصادي ستونزه ده تاسو ویګی چې خپل لیکوال په هر برخه کې ګڼ کتابونه لري او اثار لري خو ما د کتاب خپرولو لپاره حکومت امکانات نه لري چې خپرېږي او تلډیره پورې په دولتي کچه باندې هم چې خپرونې دي د ماشوم برخه تلډیره پورې هیره شوې ده لمنځه تللې ده بلدا چې په خپرندوی ټولنو کې هم کته څه وګوري د ماشوم د عادت کتابونه ډېر کم خريږي او غوي د کتاب بازار ته ګوري چې کوم کتاب به تخرسېدل شي یا دوی ته پیسې راوړلی شي لاسته کې نه شي راوړلی بل خبره د ماشومانو لپاره د کورنۍ او متاسفانه نه پام لرنه ده چې دوی یوازې فکر کوي د ښوونځي کتابونه یا د تدریسي نصاب کتابونه کولای شي د دوی ماشوم وروزي حال دا چې خبره برعکس ده 50% باید ماشومان په آزاد چاپېریال کې وروزل شي په همدې ډول حتی د جنسیت له اړخه هره ستونزه چې زموږ ستاسو په ټولنه کې موجودې دي همدغه د له منځه وړلو دوره ده د ماشوم د یو د بل سره د همغږۍ او تعامل او د زغم دا مسایل اکثره د ماشوم ادبیات په برخه کې دي او لیکوالان هم لږ تر لږه باید د ځان نه دغه یوه پوښتنه وکړي چې د خپلې لیکوالۍ په ډګر کې د ماشوم لپاره څه کړي دي یا هغه حق چې د ماشومانو دی په لیکوالانو باندې اخلاندا ادا شوی دی او که نه دی ادا شوی په تلویزیوني خپرونو یا رسنیو کې هم تل ډېره پورې د خپرونو پر لګلي کې خامخا باید د ماشوم د ادب یوه ځانګړې خپرونه وي یو بل اخبار دی چې په پوهنتونونو کې هم د ادبیاتو پوهنځیو کې هم موږ د ماشوم ادب په نامه یو مضمون لرو چې هغه هم تر ډېره پورېانه د فولکلوریکو یا ولسي ادبیاتو له زاویې نه لوستل کېږي یا د ماشوم هغه نسلونه او فعالونه چې پخوا موجود و هغه لوستل کېږي دا کتابونه هم ډېر افډیټ نه دي یا که تدریسي کې هم لویانو ته دې پاره کېږي چې دوی بیا څنګه ماشومان په رسمي چوکاټ کې وروزي نو اختصاصي مجلې کتابونه او خپرونې اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا ده خصوصا په خواله شبکو او ټولنیزو رسنیو کې چې اوس ورته هڅو لاسرسی لري لږ تر لږه د دغسې مطالبو چې د افغان ماشوم هغه څیره او د هغې د روزنې اخ ته پکې پام شوی وي ډېر ضرور دي.
بلې رحماني صاحب، تاسو په پوهنتون کې هم تدریس کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې هلته هم د اړخ ته یو څه پاملرنه کوي، څه فکر کوي چې ولې د ماشوم ادبیاتو ته په افغانستان کې هغسې چې شایي پام نه کیږي؟
زه فکر کوم زموږ په ټولنه کې خو ماشومان ګڼې ستونزې لري، هغوی باندې درانه کارونه کېږي، بېوزلي ده. همدا اوس که تاسو کابل ښار ته لاړ شئ یا د نورو لویو ښارونو ته لاړ شئ، د سوالګرو یا د خیرات غوښتونکو یوه برخه به متاسفانه یوه لویه برخه به بیا هم ماشومان دي چې سوال کوي، غوښتنه کوي. روحي او فراواني لحاظ باندې خو ماشوم طبیعتا ځپلی دی. تل ډېره پورې په کورنیو کې متاسفانه موږ تاسو د ماشوم د روزنې دغه مسؤلیت په مور باندې وراچولی او پلار فکر کوي چې یوازې د هغې لپاره روزي پیدا کول، پیسې پیدا کول د هغه وسیله ده. او بل یو ټکی دا دی چې له بده مرغه زموږ اکثره خلک یا مور او پلار نالوستي دي، هغه مور او پلار چې لوستي دي طبیعي ده چې ماشوم یې هم په هر لحاظ کې مطرح دی، روزل شوی، پالل شوی دی او هغوی چې نالوستي دي له شک پرته چې رسمي زده کړو سره هیڅ ناڅه پاملرنه کړې وي، اما هغه ملاتړي یا حمایتي خپرونې پروګرامونه چې د ماشوم په روزنه کې د هغې د پټ استعداد سره ویښونه او روزنه کې یا له ټولنې سره په تعامل کې اغېز لري، هغې ته بیا له بده مرغه پاملرنه نه ده شوې. نو تر څو چې ماشوم ته اهمیت ورنه کړو، طاقت کې د خپلې ټولنې له راتلونکي څخه بې پروايي کوو، ځکه همدا ماشوم که همدا تکراري خبره وي د سبا ورځ د ځوان، د سبا ورځ د پلار او د ټولنې یو مسؤلیت اخیستونکی شخص دی. نو تر ډېره پورې د کورنۍ یو لوستی لوستي مور او پلار باید ماشومانو ته دا زمینه مساعده کړي. که خلک زمینه نه مساعده وي، د هغې پوښتنو ته یا هغه غوښتنو ته چې دی کله کله مطرح کوي مناسب ځواب ورکړي، چې اقلا په خشونت یا په نه یا په ګواښ سره ځواب ور نشي کړی چې که د هغوی ذهن غوړي کې نه لږ تر لږه شاته ستون نه شي.
رحماني صاحب، په غربي نړۍ کې تقریبا هر ورځ ماشوم ته یو انځوریز کتاب ورکول کېږي چې هغه کې یوه کیسه هم وي او د کیسې په پای کې یو پیغام. فکر کوي چې په افغانستان کې په ښوونځیو کې دې مسلې ته پام شوی دی، ماشومان په کافي اندازه کیسه ایز کتابونه لري؟
اوس مهال په خصوصي ښوونځیو کې له نیکه مرغه یو دا کار شوی دی چې اکثره خصوصي پوهنځي چې ښوونځي وبخي یو کتابتون هم لري. زه چې تر دې دمه اکثره دغسې ښوونځیو ته تللی یم یا تر ډېره پورې دوی په خپلو اشتهارونو کې هم مطرح کوي، هغه د ماشومانو لپاره د یو جلا کتابتون خبروي. نو دلته یو ټکی دا دی چې د ماشومانو لپاره د جلا کتابتونونو موجودیت هم ډېر مهم دی. بیا دغسې کتابتونونه چې په انځورونو، په کیسو، په پیغام تابلوګانو باندې ښکلي شوي وي دا ډېر کم دي. په خصوصي کوزه کې لکتر لګا دي مسالې ته یو کار شوی دی یا اکثر دوی ته جایزو انعامونو کې دغه کتابونه ورکوي چې د نصاب نه بهر دي دغه د ماشوم ادبیاتو د هغوی د ورځني ژوند د موضوعاتو سره تړل شوي دي چې دا یو ښه کار دی او دا کتابونه اکثرا په فارسي او انګلیسي ژبه زیات پیدا کېږي او متاسفانه چې پښتو ژبه باندې کم دي یا لکتر لگا اکثر ازر ادا کا کتابوں نے لیچے دے افغانستان لپارا دے وے بلے نڑے والے رسانے تعلیمی پروژے جبار لیا ہے اوڑان دکھوڑی دی سے دا ہم پر دیرہ پورے آغا خپل سب سو کاری کولم لری پٹولا کی داخلی ہم آپ دولتی کو وندے ہو کے متاسفانہ چیو خود دے کتابتونوں نو کامائی دے بیا کتابتون کے موجود ہم بھی دے معشمانو دے کتابونو یا دے دوی دے اروندو مطالبو اور رزو
بلې رحمانی صاحب تاسو په پایل کې یادونه وکړه چې تاسو په خپل کتاب کې هم چې د ماشومانو د پاره کیسې دي انځورونه ورسره لیکلي دي انځورونه څومره مهم دي د ماشومانو د پاره کلی چې تاسو یو کیسه ورته کوي
لشکره ته نو پیغام دا به کوم غربي په خبره یو چې یو انزور د سلو کلمو سرګندوي دی انزور پر ډیره پورې پروانی له حاضر د پیاتوژي له حاضر د باسون په ذهن باندې مخامخ اغیز لري یعنی انزور هم د لوست او هم د نالوست لپاره خپل پیغامونه سرګندول شي اما کله چې تاسو ماشوم په خبرو راولئ دوی دې وسته هڅیږي دوی ته خو باید لومړی متن دغه سې ولیکل شي چې خپله د ذهني تصویر ورنه واخیستلی شي اما دا کار ټول ماشومان نه شي کولی نو همغه د الفاظو یا کلمو تر شا پروش تصویر کا چیرته په انګریزه بڼه هم په کتابونو یا په مجلو کې راوړل شي بالاخره د ماشوم هغه 50% اخیستنه بشپړیږي او دی بشپړ مفهوم ورنه اخیستلی شي یا لږ تر لږه که دغه کتاب ورنه واخیستلی شي دا د ذهني ایډیا یا مفهوم چې د کتاب نه اخیستی خپل همزولو یا نورو کسانو ته په ډول بیانولی شي او د هغه وخت کې چې د یوې تصویر په مرسته یا د عیني او ذهني تصویر په مرسته د دوی په ذهن کې نقش شي زما د دغه اثر د همکار محمد الله مسعود یوه تجربه دا وه چې دی په پکتیا کې په یوه لرې سیمه کې د ماشومانو لپاره یو ځانګړی ټولګی لري حتی دی کله کله لویان لیکوالان د هغوی سره مخامخ کوي چې د خپل ژوند کیسه ورته وکړي او بیا زه چې څومره ورسره په تماس کې یم دی وایي چې هغوی کې د هر احساسو بدلون د کړنو بدلون یا کله کله د لویانو په څیر چلند دا ټول د همغه تصویرونه او غږونو خبره ده بیا تر ډېره پورې دغه کتاب چې کله لیکل کېده ما دا د خپلو شاګردانو تطبیق کړه چې هغوی اخیستنه ورنه کولی شي یا بدلون په کې راوستی شي که یې نه شي راوستلی دغه انځورونه د نتیجې له مخې ثابت شوي دي چې د ماشوم په روان په خوښیو په خدای مخه اندېښنو په دې ټولو کې ښکیل او تحصیل دي او زموږ ډېر کتابونه د ښوونځي چې دي له بده مرغه غیر انځوریز دي یا که دي هم د انټرفیس نه د ځینو دغه تصویرونو کافي ده چې زموږ له افغاني فرهنګ سره یا زموږ د ښوونځي له چاپېریال سره ډېر جوړ چاړی نه لري او د ماشوم ذهن ته لار نشي کولی
رحمانی صاحب د عمر په حساب د ماشومانو لپاره د کیسو ډلبندی څومره اهمیت لري فکر کوي چې د مسلې ته په افغانستان کې پام کیږي
لا بعد امرغه چې موږ خو کته هم ارواپوهنه یا پیداکوژي د ماشوم لپاره د عمر ډلبندی په بیلابیلو برخو کې قلم بند کوي یا ویښوي اما زموږ په نظر تر بلوغ پورې دوره یا تر ډېره په افغاني ټولنه کې تر بلوغ وړاندې دوره دا ټوله په ماشومتوب کې حسابېږي حال دا چې د مور په نس یا په ګېډه کې هم د ماشوم د روزنې لپاره اساسات شته ځکه د ارواپوهنې له اړخه د 5 میاشتو وروسته حتی د مور په ګېډه کې هم ماشوم یو ژوندی دی ځانګړې روزنې لري چې دا روزنه تر ډېره پورې د هغې په مور باندې تحدیق کېږي شنات او له خشونت ډک چاپېریال هیڅ صورت باندې نشي کولی چې مور ته یو روغ او په ذهني لحاظ باندې نورمال ماشوم په لاس ورکړي یا په همدې ډول په دې بله دوره کې چې د ماشوم د شیدو دوره ده یا هغه دوره چې د مور شیدې دي بهرني خواړه بل شی نه شي خوړلی دا یوه بله دوره ده چې زموږ په ولسي ادبیاتو کې یا په هغه بدلو کې یا هغه ځانګړې ژبه چې توري او لفظونه زموږ د ژبې په څیر نه دي اما د مور او ماشوم ترمنځ یوه ځانګړې ژبه او ترمینالوژي ده دا بله دوره ده چې او یا د یاس وړي کار وړي یا کله چې ماشوم مثلا د مور څخه جوړ کی د کورنۍ د نورو غړو سره اړیکې کې پیدا کیږي د ټولنې سره ارتباط پیدا کوي یا ځنه دغه سیستم او مفاهیم او خبرې وړي چې تر ډیره پورې زموږ له ژوند سره ډېرې دي هم په څنډو کې هم په کورنۍ کې اړیال کې یا په ټول کې هر هغه څه چې مور خپل او ښځمن دي پر ماشومان باندې هم تاثیر لري او بیا نو لښته کلرۍ نه پورته یوه بله دغسې دوره ده چې ماشوم زیات وخت په ښوونځي کې تېروي له یو بل ښوونکي سره یې تېروي چې په دې برخه کې د ماشوم د ادبیاتو اړتیاوې او غوښتنې بیلې دي. اما موږ ټولنه اکثره د ټولې دورې ته د ماشوم په سترګه ګوري. حتی موږ عام اصطلاح لرو کله که یو څوک ناسم کار وکړي وایي دا څه ماشومانه کارونه دي، وایي دغه ماشومانه عادتونه دي هېر کړه. یعنی دا زموږ د فرهنګ هغه ناوړه اړخ دی چې فکر کوو له ماشوم نه هم د یوه لوی انسان تمه لرو، ځکه د ماشوم اندېښنې په هماغه حالت کې ډېره پسې دي. د یوه ارواپو خبره ده وایي په ماشومتوب کې چې کله یو ماشوم بایسکل یا موټرک خرابې دي دا اندېښنې کټ مټ دغه لوی کس ته تېر دي چې موټرې خرابې یا د ستونزو سره مخ یا مثلا د ډبرې په آس یا د لرګي په آس کې سوریږي. موږ فکر کوو چې دا کومه ناهوښیارانه کار دی، فقط کې برعکس دی، هماغه څه خوند او لذت اخلي لکه یو لوی انسان چې د دغه پیسې نه کار اخلي. نو تر ډېره پورې دغه اړخونو ته هم له رواني لحاظه او هم د ماشوم ادبیاتو له اړخه او هم د یوه پلرني مسؤلیت له مخې یا مورني مسؤلیت له مخې پام نه دی شوی.
رحمانی صاحب، تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د افغانستان په ټولنیزو جوړښتونو کې ریښې لري. څه فکر کوي چې د یو اساسي بدلون لپاره په ټولنې کې د ماشوم په اړه د ذهنیت د بدلون لپاره څه کول پکار دي چې په هر کورنۍ کې په کلیوالو سیمو کې هم د ماشوم نظر ته درناوی وسي، خبرې واورېدل سي او ناوړه چلند ورسره ونه سي؟
د فکر کې اشاره وکړه، زه به د یو روسي ارواپو یادی دا خبره راوړم. دا وایي چې اولاد راوړل ډیر اسانه کار دی، اما هر څوک لار کېدلی نشي. مهمه خبر دا ده چې د پلاروالۍ یا د پلار کېدو له مسؤلیت نه وړاندې دا درک کړي چې آیا د یو ماشوم لپاره هغه حقوق او اړتیاوې چې د هغه حق دی رامنځته کولی شو، جوړولی شو، نه شو دا جوړولی. یو خو زموږ د کورنیو تشکیل هم په افغاني ټولنه کې ډېر لوی دی. مثلا کېدای شي درې څلور میندې یو ځای، بیا د دوی اولادونه او ماشومان یو د بل سره د یوې ناسمې سیالۍ له مخې یا تهدید شي یا وځپل شي، یا یو سره یو ډول چلند کېږي د بل سره بل ډول چلند کېږي. همدغسې بیا دا تفاوتونه بهر په کلیو کورنۍ یا په ښار او کوڅه کې هم موجود دي. دا تفاوتونه تر ډېره پورې ماشومان ځپي او شاته یې ورځوي. حتی د جنسیتي لحاظه هم متاسفانه چې دا ناوړه پدیده اوس هم په ټولنه کې شته چې یو کورنۍ ماشوم ته یو ډول، نارینه ماشوم یا هلک ته یو ډول ارزښت ورکوي، عام نجلۍ ته همغسې. هغه د جاهلانه لید له اړخه د یوه دویم موجود په سترګه ګوري او هغه امتیازات نه ورکول کېږي. حتی په ښوونځیو کې هم څومره چې د نارینه ماشوم لپاره سپور شته، ملاتړ شته او تشویق شته، شاید د نجلۍ لپاره هم په ګبرنی وي چې دې ته هم پام کېږي. په همدې ډول تر ډېره پورې ارواپوهنې دا ثابته کړې چې د ماشوم په روزنه څومره یوه ښځینه ښوونکي هماره مرور لوبولی شي. شپږم ټولګي پورې نارینه یې نشي لوبولی. اما زموږ په اکثره ښوونځیو کې خو هم په سترو اطرافو کې هېڅ ښځینه ښوونکي نشته چې د یو ماشوم په روزنه کې هغه د مور په څېر یو مسؤلیت یا د ښوونکي دغسې یو مسؤلیت ادا کړي چې ماشوم پکې روزي. له کوره بهر بله یوه مور ورسره ده. د نارینه ښوونکي له لورې روزن بیا واغان تر ډېره پورې د دغو اصولو سره اشنا نه وي. یا متاسفانه هغه ډېر دغسې یو ښوونکي فکر کوي د تکړه نه دی، لوړې زده کړې نه لري، هغه ټیټو صنفونو ته راولي چې د اول نه تر درېیمه یا درېیمه تر شپږمه خپل په ابتدا کې وګمار. یا حال دا چې برعکس دلته باید تر ټولو یو پیاوړی ښوونکی وګمارل شي، ځکه چې اساس همدغه دی. همدغسې بهر ټولنه کې هم که تاسو وګورئ تر ډېرو میلو غونډو په ناستو کې پلار کوشش کوي چې هغه خپل زوی ورسره بوځي. ماشوم اما نجلۍ په کور پاتې په دغسې دوه ګوني چلند کې طبیعي ده چې اروش په مساوي ډول منځته نه راځي او د دواړو ترمنځ یو اوکتایي چاپېریال رامنځته کېږي چې دا د عمر تر پایه د دوی په شخصیت کې متاسفانه د منفي اړخه ښکېل دی.
رحمانی صاحب، بیرته به د کتاب مسالې ته راسو. ولې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته کار کول ډیر مهم نه ګڼل کیږي؟ ځینې کسان چې ماشومانو ته کتابونه او کیسې لیکي، د ځینو کسانو د خوا ممکن دا ورته وویل سي چې تا باید د لویانو لپاره کار کولای. دغه سي ده
متاسفانه خبره، همدغه سي ده. یا تر ډېره پورې موږ هم ماشوم باندې کار کوو، تر هغه وخته مو هېر وي کله چې دولسم نه فارغ شي. یا خصوصا زموږ خپل ماشوم ته هغه وخت پام اوړي چې له دولسمه فارغ شي، پوهنتون ته لاړ شي، یا قلم کله چې له کور نه مسافر شي، یا د مور پلار یا د وروڼو له سترګو فنا شي، له دې وروسته دې مسالې ته پام کېږي. او بله یوه خبره پانګونه ده چې اقلا په ماشوم باندې پانګونه د هم وایم چې خصوصي ښوونځیو کې اوسه اشاره ورته شوې ده، اما په لویه کچه باندې موږ په ماشوم باندې هېڅ معنوي پانګونه نه کوو. په روسي برخه کې، حتی د کتابونو په ذوقي برخه کې، یا تل کوشش کوو چې ماشوم په ټولو مضامینو کې پوره نمرې واخلي. اما کله که په کوم مضمون کې ناکامیږي یا کمې نمرې اخلي، هېڅکله موږ دا پوښتنه نه ده ورنه کړې چې ولې علت ته یا څه چلند سره شوی یا تر ډیره پورې کله چې ماشوم زموږ نه بهر ځي ښوونځي ته ځي هیڅ پلار او مور شاید ته ارزښت نه ورکړی چې اکلن کله ښوونځي ته هم لاړ شي د ښوونځي له ادارې او له ښوونکو سره یا د روزنیز مرکز سره دا پوښتنه وکړي. بل برخه د لیکوالۍ ده چې ولې افغان لیکوال خصوصا داستان لیکونکي او شاعران د ماشوم ادبیاتو ته پام نه کوي. لومړی باید ته اشاره وکم یا د ودا سکت په توګه چې لږ تر لږه یو څه تجربه مې په دې برخه کې حاصله کړه چې ماشوم لپاره لیکوالي یا د ماشوم د ادبیاتو پنځول د لویانو څخه ډېر ستونزمن او سختي ځکه موږ باید ژوند او پدیدو پیښو یا خپل چاپېریال ته له هر اړخه بیرته یو څه شاته سفر وکړو او د یو ماشوم له لیدلوري د ماشوم له سترګو هر څه ته وګورو چې دغسې کېدل یا له دې لیدلوري څخه پیښو ته کتل یا ځان ماشوم کول دا هم یو سخت کار دی. دا تجربه ده دا تجربه چې باید عملي شي او یوازې په تیوریکي لحاظ باندې نه وي. او بل د ځینو لیکوالانو نظر دا دی چې فکر کوي د ماشوم لپاره لیکل یا د لویانو لپاره یا عمومي لیکوالي هیرول دا به په یو ډول د ځان کیسه وستل وي او ممکن ډېر ونه لوستل شي توجه ورته ونه شي چې دا هم تر ډېره پورې یوه ناسمه انګیرنه ده. او بله با مسؤلیته لیکوالي ده. با مسؤلیته لیکوالي په دې معنی چې د ماشوم لپاره د پیغامونو موندل یا د ټولنې درکول دا تر ډېره پورې یوه ټولنپوهنیزه مطالعه هم غواړي ځکه چې ماشوم اړتیا باید درکړي یا په ځانګړي ډول د ماشوم لپاره که نثر لیکي د هغې ژبه باید جلا وي او که د ماشوم لپاره شاعري کوي دا باید بیا جلا وي. او بل د دغو ادبیاتو د لیکلو پرته دوهمه مرحله د ماشوم د ادبیاتو تطبیقول او د هغوی په دغسې ورځنیز ټولګي کې ارزول دي چې آیا دا څومره اغېز لري پیغامونه د درس وړ دي یا نه دي. تر ډېره پورې مې هدف د ماشوم ادبیاتو د کره کتنې اخته دی چې متاسفانه په دې برخه کې زمونږ کره کتنه بیخي په صفر باندې ولاړه ده او یوازې پر عمومي ادبیاتو باندې د نقد او کره کتنې کارونه کېږي خو په دې برخه کې نه ده شوې. ځکه د دې کره کتنې په رڼا کې مونږ کولی شو چې د اثارو اړتیاوې او د لیکوالانو مسؤلیتونه تر یوه حده وارزو ویې ټاکو او په دې برخه کې خاصه زمینه برابره کړو.
بل رحمانی سے پپائی کے پلانڈو کی کرا تو اس چے د ماشومان د پارا کوم ڈول کار تا سو اغیز نا گنی فکر کوي چې د ویډیو برخه ته کار کول مهم دي د تصویري کتابونو برخه ته کار کول مهم دي ک د مجلو اڑخت پام کول
ډیر مننه صالح صاحب په وړ ډول خطا ست پښتنه خپل جواب هم کړه او زه په یوازې په دې باندې پرځه وکړم چې متاسفانه زمونږ افغاني ټولنه لا هم اکثریت نه لوستي ده او په لوستو کې هم تر ډیره پورې لویان شامل دي او شاید کومه نکمه برخه وي. نو د دې لپاره چې هم فکس یا متن خو تر ډیره پورې د لوستو ماشومانو لپاره دی او هغه هم د کیفیت له اړخه شاید د لنګ لري چې بیل باسي نو تر ډیره پورې د هغوی لپاره د ویډیایي او جوي او غږیزو کتابونو چمتو کول همدغسې د انځوریزو تصویرونو کتابونو جوړول ځکه د ماشوم ذهن هغومره لوی متنونه نه شي جذبولی. اقلن په یو پاڼه کې یو تصویر وي کېدای شي په یو کاپشن یوه لیکنه کې هغه ورته شرحه شي او هغه کرښه کې ورته شرحه شي خو تر ډېره پورې غږیز او راډیو کتابونه تصویري کتابونه چې د محدود رسنیو تلویزیونونو څخه خپرېږي او بیا دغه د نورو شبکو څخه هم یوه مثبته استفاده کول ځکه چې د کورنۍ لږ تر لږه هر غړی یوې خاله شبکې ته لاسرسی لري چې لایک پیجونه او ګروپونه یا هغه څوک چې رسمي پاڼې لري د دې لپاره هم یو استخبار کړلای شي او وړاندې کړی شي چې دا به تر ډیره پورې همدغسې په دیوالونو باندې شعارونه او تصویرونه چې تاسو اکثره وخت ګورئ همدا اوس که تاسو وګورئ ګڼ دغسې ماشومان شته چې هغه انرژیانې یا ګاز لرونکي انرژیانې څښي چې لویانو دپاره بیا ما هېڅکله د دې پر ضد یو تبلیغ نه دی شوی چې دا د ماشومانو لپاره مناسب نه دي. د هغوی د څښلو لپاره یا تر ډیره پورې کورنۍ همدغه توکو باندې ماشوم قراروي هلته چې دا له ادبیاتو پرته د ماشوم د ټولنیزې روزنې لپاره هم باید دا پیغامونه خپاره شي او نشر یې کړي یا تر ډېره پورې هغه ادارې چې روزنتونونه دي یا دارالتعدیب یا د ماشومانو یا د سرپرسته ماشومانو د ساتنې ځایونه دي چې هغلته هم تر ډېره پورې یخته پاملرنه نه ده شوې. په دې وروستیو کې چې کله فوډریان له کابل ښار څخه مشخص ځای ته ټولېدل متاسفانه په دې برخه کې وضعیته برخه ماشومانو د سرپرسته ماشومان یا دغسې ماشومان چې مور او د کورنۍ غړي په نشه یي توکو اخته وو د سرپرسته پاتې شوي وو دا خو یوه مرحله شوه چې وضعیت یې ټول شي خوندي شي د چاپېریال نه وژغورل شي اما بل اړخ بیا د هغوی روزنه وه او د هغوی احتیاطو د ذهن جوړونې او فکر جوړونې او د راتلونکي د غم چاره وه چې دا بیا تر یو اړخه بیا هم د ماشوم ادبیاتو لیکوالانو یا پنځونکو ته متوجه کیږي.
شغل ګل رحمان رحمانی مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مر سره برخه واخیسته، د خپل نوی چاپ شوی کتاب ورکسی په اړه مر سره خبري وکړي چې د ماشومان په اړه کیسې پکې چاپ شوی دي. له انزورونو سره د غراز مو د ماشوم دروازنې پر لارو چارو بحث وکړ او د ماشومان د پاره د ادبیاتو اړخ ته د پام اړولو مسلې باندې مننه چې په دې پروګرام کې را سره وي.
ډېره مننه ستاسو نام صالح صاحب چې ما ته مو په دې خبرونه کې وخت راکړی و.